دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي زناو شابا آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنونکو، زه اشرف الله رحیم زوی يم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د متحده ایالاتو د کانګرس په استماعي غونډه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړوند امریکایي وکیلانو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان د خلکو حقونه دوی ته زیات اهمیت لري. خلیلزاد یو پښتنې په جواب کې چې د امریکا او طالبانو په توافقنامه کې ولې د خزو د حقونو مسله نه و ذکر شوی او اوس څنګه دغه موضوع حل کیږي وویل چې لا هم مذاکرات روان دي او د امریکا او طالبانو موافقه تر اوسه نه ده پلی شوی. سره له دې چې دغه مذاکرات د افغانانو په مشرۍ دي، موږ به پکې داخل وسو، څارنه به کوو او په ټینګار سره به خپل نظارت په ډاګه کوو. بل پلو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي دی چې حکومت یې په دې کار کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. خاغلی ټرمپ چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوله ویلي دی چې خپل پوځیان به د افغانستان څخه کور ته راولي، خو د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان نه د امریکا په ګډون بهرني ځواکونه به د دوی سره په مشوره د افغانستان وځي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي د 2020 کال د پایل نه بیا تر جولای د میاشتې پورې په افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو او پرسونل څلوېښت بریدونه شوي دي. د سره صلیب ادارې نن ویلي دی چې دغه بریدونو پر مهال 19 روغتیایي مرکزونه زیانمن شوي دي. د سره صلیب نړیواله ادارې په اعلامیه کې ویل شوي دي د روغتیا څارنې 15 مرکزونه زیانمن او یا هم مستقیما بریدونه پیښ شوي دي. د روغتیا څارنې 4 مرکزونه د وسلوالو لخوا نیول شوي دي او د روغتیا د څارنې په مرکزونو بریدونه د میلیونونو افغانانو ژوند په خطر کې اچوي، ځکه د روغتیایي څارنې اړینو خدمتونو ته به لاسرسی د لاسه ورکړي. په بیان کې همدارنګه ویل شوی دی چې په دغه موده کې یو شمېر روغتیایي پرسونل هم له دې وجې کلک متاثر شوی دی چې یو شمېر کسان یې مړه، ټپیان او تښتول شوی دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو د چارو وزارت وایي چې د روان 1499 هجری لمریز کال په لمړنۍ شپږو میاشتو کې څه باندې 1500 افغان کډوال هیواد ته ستنه شوی دي. د وزارت د ویان مرستال باهر رضا امریکا غږ ته وویل چې د دې کډوالو زیاته برخه د ایران نه هیواد ستنه شوې دي. هغه زیاته کړه چې اواز په تیرې میاشت کې څه باندې 1000 افغان کډوال د ایران نه افغانستان ته راغلي دي چې په وینا یې سم نیمایي په زور استل شوې دي. هغه ویل هیواد ته په راستنه شو کې هغه کسان هم شامل دي چې د کار لپاره ایران ته تللي ول. د وزارت د معلوماتو په اساس په دغه موده کې شاوخوا 1000 کډوال د پاکستان هم بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې دي. د افغانستان د نفوسو د احوال د سبتولو ملي ادارې ویلي دي چې په الکترونیکی تذکرو کې د مور نوم د هر شخص په خوخه لیکل کیږي. د دې ادارې رئیس احمد جاوید رسولی په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان سره سم به د دین ورسته په الکترونیکی تذکرو کې په ټولو فردي مشخصاتو سربېره د مور نوم هم درج کړي، خو هغه زیاته کړه چې د مور نوم به د غوښتونکي په خوخه ولیکل شي. د افغانستان د امیر اختیار وزارت وایي په تیرو 44 ساعتونو کې د کورونا وایروس 9 مثبت پیښې ثبت شوې دي او یو تن مړ شوی دی. د روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو 44 ساعتونو کې د کورونا د وایروس د 214 مشکوکو سمپلونو معاینات شوې دي چې 9 مثبت ثابت شوې دي. د افغانستان د امیر اختیار وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 9015 تنو ته ورسیده. په افغانستان کې تر دا مهاله د کورونا د ویروس له امله 1422 کسان مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس نه 2016 کسان بیرته جوړ شوي هم دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریا. د همڅو نړیوال خبرونه د اسرائیل نه د لومړي ځل لپاره یوې تجارتي الوتکې بحرین ته مستقیم پرواز وکړه. دا وروسته تر هغه چې تیره اونۍ اسرائیل او بحرین د امریکا په منځګړتوب د اړیکو د کولو موافقه وکړله، لومړنی تجارتي مستقیم پرواز دی چې د اسرائیل نه بحرین ته کیږي. د الوتکې د پرواز معلومات ښیي چې د الوتکه نن د چهارشنبې په ورځ د تل ابیب د نړیوال هوایي ډګر نه والوته او 300 وروسته بحرین ته ورسیده. د اسرائیل حکومت تر اوسه دغه پرواز تایید کړی نه دی، خو د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون د سه شنبه په ورځ د بحرین د ولیعهد سلمان بن حماد الخلیفه سره په تلیفون کې خبرې کړې وې. د بحرین نوړاندې عربي متحده اماراتو هم د امریکا په مزګرتوب د اسرائیل سره د اړیکو عادي کولو موافقه لاسلیک کړې وه. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو نه وغوښتل چې د چین نه د خپل اعمالو په اړه حساب کتاب وغواړي. هغلی ټرمپ بیجنګ په نړۍ کې د کووډ 19 ویروس په خپرولو تورن ک. ټرمپ د سیشن به پوراست د ملګرو ملتونو 15 مې غونډې ته په وینا کې د خپل انتخاباتي کمپاین ډیر موارد هم بیان کړل. هغلی ټرمپ بیجنګ تورن ک چې پر وخت د کورونا وایروس په اړه معلومات نه دی شریک کړي او د ناروغي د خبرېدو معلومات هم نه دی ورکړي. خو په ملګرو ملتونو کې د چین استازي ژانګ جون د جمهور رئیس شی جن پینګ د وینا د معرفي کولو پر وخت دا تورونه رد کړل او هغه به بنسټ او بلل. د پاکستان پوځ وايي دوه عسکري د کشمیر په سرحدي سیمه کې وژل شوې دي. د پاکستان د پوځ په اعلان کې ویل شوې ده چې هندي عسکرو برنه حق د پاکستاني عسکرو په پوسټو ډز کړې دي او دوه عسکري پکې وژل دي. په اعلان کې ویل شوې ده چې پاکستاني پوځیانو په ځوابي ډزو کې د هند پوځ ته ډیر زیان رسولې دي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. خو د هند پوځ وايي چې هغوی ته په دې ډزو کې هیڅ زیان نه رسیدلې او د پاکستان په پوځي تور لګولې دي چې اول هغوی د هوان د توغندیو او ټوپکو ډز کړې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غاغ شنارېدو د واشنگټن د سټیډون اوریا. د هند په تجارتي ښار ممبئی کې د سختو ورښتونو لامل سیلابونه راوتلې دي. په ځینو سیمو کې د اوبو اندازې ډېرې زیات ده او د خلکو او موټرو تګ راتګ د خند او ځن سره مخ کړی. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرونو لمخې په ښار کې د ورګاډو خدمتونه هم ځنډول شوې دي. ممبئی کې د کورونا وایروس پیښې هم زیاتې دي. په دې ښار کې په کورونا وایروس دخته کسانو شمیر څه باندې 1,000,000 او 80,000 تنو ته رسیدلی. د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو چې د جنجالونو سره مخ دی نن د جمهور رئیس د وفادارۍ لوړ وکړه. په داس حال کې چې مخالفین غواړي ښاغلی لوکاشنکو په بیلاروس کې خپل شپږ کلنه واکمنۍ پای ته ورسوي، هغه نن د چهارشنبه په ورځ د جمهور رئیس د شپږمې دورې لپاره د وفادارۍ لوړ وکړه. معمولا دا ډول مراسم په بیلاروس کې په لوړه کچه کیږي، خو ویل کیږي چې دا ځل هغه پرته له دې چې ډیر کسان خبر کړي د تحلیف مراسم کړي دي. مخالفینو د کار غندلی او د نورو مظاهرو غوښتنه کړي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیه پلان لري د بیلاروس د انتخاباتو په چارواکو او هغو امنیتي ځواکونو بندیزونه ولګوي چې مظاهره چیانې ځپلې دي. او وروستی خبردار چې سلګونه کسان د بنګلاديش په مرکز ډاکې کې د سعودي عربستان د هوایي شرکت دفتر ته چیر مرغونډ شي وول او د پرواز د ټیکټونو غوښتنه کوله. دوی ویل د خپل کاري بيزو د خدمتونو مخکې غواړي چې سعودي عربستان ته ستانه شي. د سیمه ایزو رسنیو په حواله د سعودي هوایي شرکت د کاناډا نه سعودي ته په ونی کې دوه پروازونه لري. یو شمیر پناه غوښتونکي وایي چې ټیکټونه یې منزور شوې دي، خو د سعودي د هوایي شرکت دفتر د تړل کېدو له کبله دوی نه دي توانېدلي چې خپل ټیکټونه ترلاسه کړي. د کورونا وایروس د خبرېدو وروسته د جنوبي اسیا د هیوادونو ګڼ شمیر اتباع د خلیج هیوادونو څخه ووتل، خو اوس بیرته ستنېدو ته زیات هیله مند ښکاري. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاغ شنارېدو د واشنگټن د سټیډون اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه ده. په داسې حال کې چې لا هم په دوحه کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې اصلي مذاکرات نه دي پیل شوي، ولسمشر ټرمپ وایي حکومت پر دې کار کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. ښاغلی ټرمپ چې د ملګرو ملتونو غونډې ته خبرې کولې ویلي چې خپل پوځیان به له افغانستان نه کور ته راولي، خو افغان حکومت وایي چې له افغانستان د امریکا په ګډون بهرني ځواکونه به له دوی سره په مشوره له افغانستان نه ووزي. د امریکا غا خبريال حکمت سروش په دې اړه رپورت لري.
افغان حکومت وایي چې دوی او د امریکا په ګډون نړیوال ځواکونه د ترهګرۍ له ګډګواښ سره مخ دي او پر وړاندې ګډه مبارزه کوي. ارګ وایي چې له افغانستان څخه د بهرني ځواکونو د وتلو پریکړه به هم په ګډه کیږي. بل خوښنن کې وایي چې امریکا باید لمړی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بریالي کولو لپاره هڅه وکړي او تر هغه وروسته له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وتلو پریکړه کنه په افغانستان کې به جګړه لا پسې زور واخلي.
افغان حکومت وایي چې دوی او د امریکا په ګډون نور نړیوال شریکان وخت پر وخت د افغانستان امنیتي وضعیت ارزوي او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه به هم له خپل نړیوالو شریکانو سره په ګډه کوي.
امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ توافقنامه یو شرط یې هم داده چې دوی به د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره سوله کوي، له نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي او د هغوی پر خلاف به اقدام کوي. بینن کچیرته دا تعدید دفسی بل شک چې د افغانستان حکومت حاضر دی چې له خپلو نړیوالو شریکانو سره د اکو پروتولو باندې بحث وکړي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کانګرس غونډې ته ویلي چې د منی تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4500 ته راکم سي او پاتې ځواکونه به د سیمې حالت او امریکا سره د طالبانو ژمنو ته په کتو وایستل سي.
ټول فشار د ناتو د امریکا په دې باندې باید چې د خبرې کامیاب شي سولې ته ورسي، دایمي سولې ته او تروریزم ختم شي. په غو صورت باندې سربازان به خامخا وځي او که چیرته داسې یو تیږه لوټک دی او دو پیتیریږي او سربازان باسي، واضح خبره ده چې په افغانستان کې جنگ داخلي راځي او تروریزم تقویه کې د خطر نه تنه دی افغانستان بلکې ټولې دنیا ته.
په داسې حال کې چې لا هم په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې اصلي مذاکرات نه دي پیل شوي، له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې په څه معنا دي؟ شننکي وایي چې دغه څرګندونې تر ډېره د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو سره تړاو لري.
ښاغلي خلیلزاد دا خبره چې امریکایي پوځیان به مشروع ډول افغانستان ووزی په مستقیم ډول پر طالبان فشار راوستلی چې دوی هم انعطاف وشي او حد اقل یو لنډمهاله اوربند اعلان کړي. په افغانستان کې اوربند اعلان به د امریکا پر ولسمشریزو ټاکنو په ځانګړي ډول د ریپبلیکنز پر رای مثبت اغیز ولري. په ټوله کې ویلې شو چې دا خبره مطلقا مقطعي دي.
بلخوا ټاکل شوی چې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د افغانستان د سولې په تړاو له پاکستانی چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي.
د خپل سفر په لړ کې به د افغانستان د سولې سره د سیمه ایزې همکارۍ او د سیمه ایزو هیوادونو د ملاتړ او د سیمه ایزې اجماع د تفریح په اړه بحثونه ولري. زمونږ تمه او توقع دا ده چې کوم پروسه چې پیل شوې ده د سیمې هیوادونو او نړۍ هیوادونو د هغې په بریالي کېدو کې او ثمر ته د رسیدو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
څه د پاسه لس ورځې کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی په دوحه کې د مذاکراتو د کړنلارې په وروستي کولو ناست کوي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې پر کړنلاره هوکړې ته نږدې سوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د متحده ایالاتو د کانګرس په استماعي غونډه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړوند امریکایي وکیلانو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د خلکو حقونه دوی ته زیات اهمیت لري. دا چې د کانګرس غړو ته په استماعي غونډه کې نور څه ویل شوی دي، تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار وحید فیضی نه اورو.
تر ډیرو غوښتنو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د کانګرس سی وی استماعي غونډه راغې او د امریکا او طالبان ترمنځ د توافقنامې او د بین الافغاني مذاکراتو په اړه د ولسی استازو پښتن تزاوبونه وویل. د وکیلانو اکثره پښتنې د خوځو د حقوقو ساتلو او همدارس لسول څخه وروسته افغانستان سره د امریکا په اړیکو متمرکز وي. زلمی خلیلزاد په خپل خبرو کې وویل چې دوی ته د ماشومانو، د خوځو، لګاکیو او ټولو وګړو حقونه اهمیت لري او افغان میرمن تیډار ورکړ چې امریکا ورسره ولاړه ده.
Is the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God.
The امریکا د کانګرس د ملي امنیت جرګاګۍ په استماعي غونډه کې خلیلزاد ویل چې بشري حقوقونه، د خځو حقوقونه، د لګکیو حقوقونه، د ماشومان او د افغانستان د ټولو وسیدونکو حقوقونه د امریکا متحده ایالاتو ته زیات اهمیت لري. خلیلزاد وایي غواړي افغانستان داسې هیواد وي چې د خپل ځان او ګاونډیو سره په سوله کې وي او د امریکا د متحده ایالاتونو سره د ترهګرۍ په خلاف جګړه کې مل وي.
Our goal for Afghanistan is a nation at peace.
په خبرو اترو کې د خزو مذهبي لګکیو او قومي لګکیو شاملول په سم لوري د پرمختګ یو ډیر مهم قدم دی. د امریکا متحد ایالاتونو په ټاکنیز ولسواکۍ د خزو د حقونو، لګکیو د حقونو، قانون د حاکمیت او د بیان د ازادۍ په شمول د خپل ارزښتونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
خلیلزاد وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندانۍ لا بدله شوې نه ده. امریکایي ځواکونه د متحدینو په وړاندې طالبانو له هر ډول برید په وړاندې دفاع کوي، خو په وینا چې د دوه هیلو تړون څخه وروسته پر طالبانو تهاجمي بریدونه نه دي کړي.
د سولې په لور د پرمختګ لپاره طالبان باید د افغانستان امنیتي ځواکونو او ملکی خلکو پر وړاندې تاوتریخواله کم کړي. په واضح توګه د طالبانو تاوتریخواله لډيري وګدې مودې رایسي د منلو وړ نه دی.
له خلیزات څخه بوختنه وشوه چې د افغانستان د پرمختګ په اړه څه نظر شته.
ما به چې له طالبانو سره خبرې کولې نو تل به مې ورته ویل چې دا ستاسې د پلرونو د وخت افغانستان نه دی، اوسنی افغانستان بدل شوی دی، اوس دې ته ضرورت دی چې ځان ورسره برابر کړی.
دا سخکاری چې وخت د طالبانو رسیدو په اړه د کانګرس غړي اندیښمن دي.
تر کومه چې افغانستان د طالبانو له لارې مرستو ته ضرورت لري، موږ په دې برخه کې حقوقي او د پالیسۍ مسایل لرو چې د دې کار مخه نیسي. نو که طالبان د راتلونکي حکومت یوه برخه شي، هغه څه چې موږ یې ترسره کوو هغه د امریکا د اجرایه قوې او کانګرس مسله ده چې په اړه پریکړه وکړي. د اوسنۍ پالیسۍ له مخې موږ په داسې موقعیت کې نه یو چې له طالبانو سره مرسته وکړو.
د خلیزات په استعمای غونډه کې د امریکا د دفاع مرستیال وزیر هیلوی هم موجود و. نوموړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه د امریکا ملاتړ د امریکا په ګټه وبلو.
که زه د افغانستان د ملي دفاع امنیتي قواو سره مرسته وکړم نو دا به تر بل هر وخت اوس ډیره مهمه وي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان د ملي دفاع امنیتي قواوې چې د ترهګرۍ له خطر سره مقابله کوي او د افغانستان د خلکو دفاع کوي، دا به زموږ لپاره هم بهترین فرصت وي چې د امریکا د ګټو ملاتړ او دفاع وکړو.
خلیزات په پا پاکستان کې د ترهګرو د موجوده پټنځایونو له لوري د امریکا متحده ایالاتونو ته د متوجه ګواښ په اړه وویل چې پاکستان په پا افغانستان کې د سولې هڅو ننګه کړې ده. هغه پرته له دې چې د دغو پناځایونو په اړه څه ووایي وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو تړون هم تر ارزونې لاندې چې دواړه خواوې به موافقه وکړي چې خاورې یو د بل په ضد نه کارول کېږي. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشروي د سولې خبرې باید د جګړې د ختم او د بشري حقوقو د ساتنې سبب شي، نه دا چې په نتیجه کې تر لاسه شوی مدني حقوقونه ضایع شي. د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د امریکا غږ آشنا تلویزیون د همکار سید سلیمان آشنا سره په مرکه کې په مذاکراتو کې د ښځو په حضور د طالبانو سره په ګډ حکومت جوړېدو او نورو اندېښنو خبرې کړې دي. په پایل کې وایي چې قطر کې مذاکراتي ټیمونه باید د ښځو حقونو او اندېښنو ته ډېره پاملرنه وکړي.
باور ما ایست که اگر ما میخواهیم به صلح پایدار برسیم، زنای افغان باید بخش از پروسه باشن، نه تنها که حضور فیزیکی در جریان مذاکرات داشته باشن به عنوان اعضای تیم مذاکره کننده، به عنوان اعضای شورای عالی مصالحه، به عنوان افرادی که بر وزارت صلح کار میکنن، بلکه به عنوان افراد صاحب نظر که در مورد تمام مسائل مرتبط به صلح، تمام موارد را که در اجندای صلح مطرح میشه سوی هر دو طرف افراد صاحب نظر متخصص هستن، باید دیدگاه زنها گرفته شوند.
در افغانستان دپاره در امریکی خاص استاد البته در سول دپاره زلمی خلیزاد خپل کانګرس ته ویل چې په افغانستان کې د سولې روان بهیر او پروسې سره هم سیمایزه او هم نړیواله اجماشته د ټول ملاتړ کوي. کچیرته دا ټول داسې هرڅه سموسی، ولی په افغانستان کې مدني فعالان د بشري حقوقو نه اندېښمن ښکاری ډیر، خصوصا په همدغه پروسه کې د طالبانو سره د خبرو په وخت؟
خب د مورد نیاز به صلح د افغانستان، نیاز به گفتگوهای صلح، د مورد از این که باید رای حل ختم جنگ در افغانستان گفتگوهای صلح است یا بهترین رای ممکن برای ختم جنگ گفتگوهای صلح است، ممکن است اجماع بین المللی و منطقه‌ای وجود داشته باشه، همونطور که آقای خلیزاد اشاره کردن. ولی در مورد از این که این روند تا چی حد همه شمول است، تا چی حد مردم افغانستان در این روند خدمی بینند تا بالده، در این مورد نگرانی های وجود دارد که این نگرانی ها از سوی نهادهای جامعه مدنی و از سوی مردم افغانستان مطرح میشه. در مجموع بخش از این نگرانی ها به خاطر فهم است که ما از دیدگاه و از نوع حکومتداری طالبا و نوع دیدگاهشان به جامعه افغانستان داریم، یعنی فهم است که افغانستان بسیار زیاد تغییر کرده و شاید طالبا کاملا واقف نیستن از این تغییرات و نمیپذیرن و شاید آماده پذیرش تنوع افغانستان نیستن. این بخش از نگرانی است.
د دې سولې پروسې په جریان کې خصوصا په یل وخت کې چې کله د بندیانو د خوشی کولو شرط کې خودل شو، تاسو خود یعنی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون بحث باندې ډیر اندیښنه وښودله او حتی د ډیرو بندیانو د خوشي کولو په اړه باندې اندیښنه څرګنده کړه. داسې ویلی شي چې په دغو خوشي شویو بندیانو کې به په کم تعداد ډیر لوی مجرمین یا ډیر خطرناک بندیان چې هغه به د افغانستان امنیت او ولس ته به خطر پیښوي.
یکی از نگرانی های اصلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در روند آزادی زندانیا آزادی افراد بود که متهم به جرایم جنگی یا جنایات علیه بشریت هستند. تا آزادی آخرین فرد هم معلومات اختیار کمیسیون مردم قرار نگرفت که یا در میان کسایی که آزاد شدن کسایی هستند که متهمین به جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت هستند یا خیر، به خاطر که حکومت ها صلاحیت بخشش این نوع جرایم ندارند. اما در کنار از او نگرانی هایم از طرف مسائل حق قربانی ها مطرح کرد. کمیسیون سوالات در مورد حق قربانی ها مطرح کرد و مسئله از این که کسایی که جدیدترین نوع جرایم مرتکب شدن که ضررش به افراد ملکی رسیده، اینا قبل از تکمیل دوره زندان خود اگر آزاد میشن این معلومات اختیار مردم باید قرار بگیره و اینا در واقع در اصل نباید به این گونه آزاد شوند بدون هیچ پیش شرطه.
و قطر که دغه د دوارو تیمونو چې مذاکره روانه دي هم د حکومت او هم د طالبانو د استاس ترمن، تاسو څه سپارښتنه ورته لری د یو آگاه شخص په صفت باندې چې دوی دغه اندیښنو ته په مجموع کې څه راول د حل لار پیدا کیا څه وکړي دوی یو د بل سره؟
پیشنهاد ما به عنوان یک شهروندی است که هر دو طرف با فروتنی دور میز مذاکره بشینند، با قبول از این که اشتباهات و مشکلات وجود داشته و برای بیرون آمدن از این وضعیت، برای بهبود وضعیت حقوق بشری تمام شهروندا، اولین کار را که اونا میتونن بکنن ختم آتش بس و ختم جنگ است و بعد اندیشیدن در مورد نظامی که در اون تمام افغانا بتونن خود ببینن. اگر امکان زندگی شرافتمندانه بر تمام افغانا در محور بحثا قرار بگیره، به این فکر کنیم که چطور شود که دیگر کس فرد ملکی در بمباران نیروهای خارجی کشته نشد، چی کار کنیم به خاطر که در زندان دیگر کس شکنجه نشد، چی رقم پیش بریم به خاطر از این کس به خاطر قومیت یا جنسیت شما رو تعویض قرار نگیره، ما فکر میکنم که اگر ایدال باشه با نتیجه رسیده رسیدن ممکن است. ولی اگر هر دو طرف در پای ازی باشند که تصمیم کنند که ما حق هستم تو باطل، ممکن است بسیار زیاد وقت بگیره که ما به یک بحث راهگشا برسیم.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په کرونا ویروس د اخته شوو کسانو لشمیر نه 3% بیرته روغ شوي دي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا په افغانستان کې په مجموعي ډول کابو 9000 او 150 تنه په کرونا ویروس اخته شوي، چې له دې شمېرې 2000 او 416 تنه بیرته روغ شوي دي. د امریکا غا خبریال ممتاز بهیری په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په 1320 ساعتونو کې د کرونا وایروس د 214 مشکوکو سمپلونو معاینات شوي او 940 یې مثبت ثابت شوي، چې ورسره د ټولو مثبتو پیښو شمېر 9015 ته پورته شوی دی. د ډاکټر سمسور په وینا له دې شمېرې 416 ناروغان مړه شوي خو لویه برخه یې بیرته روغ شوي دي.
تیرو څلیرویشتو ساعتو کې 214 مشکوک تنان معاینه شول، چې په دې کې 940 تنان مثبت ول، چې د ټولو مثبتو شمېر 9015 ته رسیږي. څلیرویشتو ساعتو کې یو فوتی لرو، یو کس مړ شوی ده د کووید 19 له وجې نه، چې د ټولو مړو شمېر 416 ته رسیږي.
ښاغلی سمسور په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو د شمېر د زیاتېدو خبر ورکړ او وی ویل چې افغانستان له نزولي وضعیت څخه بیرته د ثبات حالت ته تللی دی. هغه ټینګار وکړ چې د کرونا وایروس د خورېدو د مخنیوي او د مثبتو پیښو د شمېر د راکمولو لپاره ټول خلک باید له ماسکونو څخه استفاده وکړي. ښاغلی سمسور خبرداری ورکړ که چیرې روغتیایي سپارښتنې رعایت نشي، د کرونا وایروس د مثبتو پیښو ګراف به بیا لوړ شي او حتی د دې امکان هم شته چې یو کس د دویم ځل لپاره په دې وایروس اخته شي.
ټولو انتاني امراضو کې دا وایو چې کله په دویم ځل باندې په موږ یو مرض باندې مصابه کیږو، د هغه شدت کمتر وي نسبت اول دفې ته، مګر درې یا څلورې واقعې ثبت شوي داسې دي چې یو کس یو ځل مصابه شوی و، بیا دوباره مصابه شو، دوباره مرض ډیر شدید و، نو مرض نوی ده. مطالعات روان دی، باید چې ځان وساتو. هر دفعه چې مونږ مصابه کیږو د مونږ شش ته ضرر رسوي، د مونږ ګردو ته ضرر رسوي، نو دا په دې معنا دا چې هر کومه مصابه سوي میو کوشش وکړو چې دوباره مصابه پی نشو.
ډاکټر سمسور دغه راز ویل ک چې ری روغتیایي سپارښتنه په ځانګړي ډول له ماسک څخه استفاده کول جدي وګڼل شي، افغانستان به بیرته د قرنټین یا بندیزونو حالت ته ونه ګرځي او د خوانځي او پاتې ټولګي به هم پرانیستل شي. هغه زیاته کړه چې د عامه روغتیا وزارت به د کابینې راتلونکي غونډه کې د خوانځي او د پاتې ټولګي او د پرانیستلو وړاندیز وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د کورونا وایرس په بودیجه کې د فساد د دوسیو په تړاو یې سیړنې پیل کړې دي. د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولی تیر ورځ خبریالانو ته وویل چې لوی سرنوالي د کورونا وایرس په بودیجه کې د فساد او اختلاس دوسیو د هر اړخیزې سیړنې لپاره مختلفې کمیټې جوړې کړې دي.
د رابطه به قضیه وزارت ساتامه یک
د عامه روغتیا وزارت د قضیه په تړاو یو کمیټه عمل اندننه په وزارت کې کار کوي او یو کمیټه هم په اړوندې سرنوالۍ کې او نور مختلفو برخو ته هم بیلابیل ډلې توظیف شوې دي تر څو موږ شو کولای چې ژر تر ژره خپلې سیړنې بشپړې کړو او د موندنو او کاري نتایجو په اساس د قانون پر وړاندې کې تصمیم ونیول شي چې واقعیت څه دی او څوک په دې قضیو کې ښکیل دي او د الزامیت یا ګرموالي درجه یې څه ده. د ښاغلي رسولي په وینا د لوی سرنوالۍ د سیړنې ډلې هرات، بدخشان، نورستان او میدان وردګو ولایتونو ته هم تللې دي او د کرونا وایروس په بودیجه کې د فساد قضیو په تړاو یې سیړنې پیل کړې دي. د افغانستان پلټونکو ادارې شاوخوا یو میاشت وړاندې د عامه روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او دغه وزارت د سلورو پخوانیو او برحاله مرستیالانو په ګډون سلور پخوانی او برحاله والیان د کرونا وایروس په بودیجه کې د فساد په شک لوی سرنوالۍ ته معرفي کړل.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
ننګرهار کې د افغانستان کلتوري ورځ له څو لسیزو پس په لومړي ځل ولمانځل شوه چې بیلابیلې کلتوري نندارې پکې وړاندې شوې. چارواکي وایي هڅه به وکړي چې راتلونکو کلونو کې دغه ډول مراسم لا پسې ښکلي جوړ کړي چې د افغانستان او پزنګ د افغانستان او پزنګړې توګه د ختیځ اصلي فرهنګ پکې نندارې ته وړاندې شي. ذبیح الله غازی په اړه رپورت لري.
د غلو دانو میچنې تناس تمور د پخوانی ژوند د یاد کیسه کوي. په کلیوالو ساحو کې د مستو په شاربلو پسې خواري هم داسې دي. خدا هر څه د اطرافي ژوند د خوښۍ ننداري دي. دا په جلال آباد کې د هغې کلتوري میلې یوه څنډه ده چې له څو لسیزو وروسته په اول ځل د بیا را ژوندي کېدو هڅه یادېږي. دغه دستوري د دې سیمې د کلیوالو او تیر ژوند هغه یادونه رانغاړي چې ډېر یې ورک او یا په ورکېدو دي.
په دغه کلتور کې زموږ پخوانی دود یوه برخه راخلو. البته د ننګرهار او مشرقي هغه کلتورونه نهایت پراخه دي. موږ نشو کولای چې ټول دلته وخی ولې د نمونې په شکل یو څو دانې موږ دلته وړاندې کړي چې په هغې کې میچنې برخه شته دی. په هغې کې پخواني دودونه چې د شړومبو شربل و بیلابیلې برخې ان تر دې چې په مرکو جرګو
زلمی د خټین منګی د اوبو مزه څکی او بابا په چیلم د خپل ځواني یاد تازه کړي. ډیر خلک دین اندارو ته خوشاله دي چې د نیکونو د ژوند کیسې پکې کیږي.
تاسو په خپل شاهدان استه د کېدې لاندې کتاس زنی آثار غوري. ما د زنی ځوانانو سره پښتنه وکړه چې اصل پیژندل نه نو دغه شان کچې ته ځنی وخت ننداري ته وړاندې شي. دا یقیني خبره ده چې دا زموږ کلتور باندې خارې کیږي.
ځوانانو په اتڼو او محلي موسیقۍ دا دستوري لا پسې ښکلې کړې وي. د زلمو ترمنځ د خوسي لوبم ډېرو ته جالبه وه. د افغانستان د کلتوري ورځې په پاره دغه سي دستوري د ډیرو په باور د دې سیمې د اصلي فرهنګ په ساتنه کې ښه ګڼلې شي او د لا غوړې دوه تمې کوي. زبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه